سلامونه ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي تاسو موږ خلا ساتي رادیو نو ری استاد د رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندې صفونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دوله شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان لس فیصد وګړي د روغتیا خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 249 روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل نومړی نیټې نږدې 8000 افغان کډوال له پاکستان استل شوې دي. د سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو د غشمیر راتک د بیا ستنیدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یت شمیر کډوال د تورخم او سپین بولدک له افغانستان ته راړول شوې دي. تورې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14 په بخښنه سره شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو چارو ازنګړې کمیسون له دغه راستنو شو سره د مرستو خبره کوي خو راستنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او زویني بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د کډوال ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو ځنګړې علي کمیسون وایي پرون د شنبه څه باندې 240 کډوالي کورنۍ پر تورخم او سپین بولدک افغانستان ته راړول شوې دي. دغه کمیسون د درلنچا په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د دوی د ترانسپورت، روغتیا، مالی او نورو کمیټو راستنو شو ته اړینې مرستې رسولي. که څه هم د طالبانو حکومت له راستنېدونکو سره د مرستو خبره کوي خو ګڼ شمېر راستنو شو ازادي راډیو ته ویلي چې یا هیڅ مرسته ورسره نه کیږي او که کیږي هم کمی او یوازې یو سلدی. څور زیوړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي و چې د اپریل له پایله څه باندې 45 کورنۍ له پاکستان بیرته په زور افغانستان ته راستنې کړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپل وغړو د وجلو د دوی مکلزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شي وو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار د حکومت پر زوال دي. خغل زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي شي د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او انتقاد وکړ چې ټرمپ غیر په بخنه سره انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا غغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللې دي. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14 د تور پورې کړ چې نږدې شپږ اونۍ مخکې تر دې په سپینې ماڼۍ کې له غغلی زلنسکي سره خبرې راولې وي. غغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وګړو خو لاغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه نه پیدا کیږي. بل په لاو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري. باندې باندې کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې اړه بر سره بشپړه جزئیات واوري. یو ان ډی پی وايي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولې دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. بیا افغاني ښځې بل په لور شکایت کوي.
په کوم ځواني نو هر محدودیتونه زیات دي د ښځو ژوند کې. البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبه په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبرې اترې وکړي. د شه خبرې اترې ده کوم موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورې. نو مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریدا سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي. په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غډون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودی ته د زیان خبرداري. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د خزو ونډه 0% وا، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځانګړي ډول خزې ډېرې زیانمنې کړي. که څوم د یو ان ډی پی پر راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړي، خو یو شمیر خزې وايي طالبان پر ورست تربلي محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي. په خزو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زکړو په ګډون خزو ته په ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د زده کړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولدي وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي. په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان رسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسون کې دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو فعالیت او د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایر سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونم دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل از ده کرونا محرومول دی 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 بانده دیره منفی اغیزی کردی. هم دی 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 پا شخصی لحاظ، دی 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 پا کساره دیار با پوهنه و طولن پوهنه للحاظ او چیردی. منگه بینه چو پنجونو کیا و دول نومی دی او یاس پیدا شویده یا نو خفگان پیدا شویده چه دا البته ورست دی خواندو یا پوهندونو دی ترلو ندی دی دی پا وجود که داشه حضور زهور کړای دی. بلدا چې دی یو نو اوقته دی په وجود کې پیدا شوی دی. نو دوی د خپل ځان نه کرکلې ریسک چې دی د پاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا جنونې دی په دې باندې د خوندې تړل شي. بلدا چې دا یو قهر او غصه دی نارینه په مقابل کې دی د وجود کې پیدا شوی دی. او هغه دی د پاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دی چې په دې باندې دغه محدودیتونه زکړې دی او دوی دی د درس او تکړه نه محروم کړي دي. یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. انجونې په د خپل مفهمه او نامعلومه راتلونکي په اړه اندېښنه لري او دا پر حق ده. او په دې اله دوی په کاراتو د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیواله ټولنې نه مرسته غواړي او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبیده چې دوی ژوند باندې منفی اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلن چې د دې سره کېږي دا د دې لپاره دردونکی دی او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفی اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه دی نا جوړه دا او خزه د اصل کې د پرمختګ لپاره د کال پر پوتنسیل دی چې د دینه باید ګټه واخصل شي چې هم وطن خیر راز شي هم سوله پکې تل پاتې شي او هغه خزه چې زده کړې کړي وسی تبیده چې هغه زده کړې اولاد روزي او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت تغیر ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي نو تبیده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا چې یون ټی پی یا ملګرو ملتونه چې دا 25 کاله یا 20 کال په افغانستان کې حضور لري، دوی د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دی یوازې موږ ته احصایې راکوي. احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکې په حقایقو باندې پوهیږو. افغانستان 1 میلیارد تاوان رسیږي، موږ هم په دې باندې پوهیږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کیږي. خویندې د جګړو له کبله، د 25 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی خویندې کونډې دي یتیمانې په غاړه دي د کار امکانات محدود دي نور بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وځي شوي دي نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکه معیار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وای د کورونا کرایي د کرایي کورونا لکه مخ سره مخ دی او زیاتوي چې کرایي هم دو چنده لوړ شوي دي. دوی زاد رادیو ته ویل بیروزګار دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نور کښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونا کرایي لوړ شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې په روسیو کې دي هیوادونه افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خورا لوړې شوي دي. له پاکستان تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیره ستونزه یې پاته زر افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. له ایران ستون شوی محمد چې د پنځه کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالی په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
په دې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دی وی خونه 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ به تر ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزو تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپشت سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړئ. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 ته رسیدلې دي. د 4000 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوي او د ډیرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنی په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلی وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو لخواندان غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیا کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډي پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر علي 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شوي کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوسمهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پریس خبري ایجنټس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل 14 د تور پورې کړ او نشتی شپګونې مخکې تر دې پاسپینه مړی کې له ښاغلی زلنسکی سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته ویل د دریو کسانو لامله په میلیونونو خلک مړه شوی دی. د موړی زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کسوګړو خو راځي چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د يرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ د کیورو سل هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او روسي سره د سولې خبرې ترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکي شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چی برنورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمېنه روم کې وي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غوغوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکرات او حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون لخپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دوه مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروس ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دي چې هغه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سولې ایستې او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد ځپلې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویل دي چې چرته ایران کوم موافقه ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو بریټ وکړي. د اټکلونو لمخې ایران کولای شي چې لوی اونۍ څخه په کم وخت کې د یو بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري او ازادي راډیو خبرونه چلرې ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو چپوند نه 35 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه د لس شپک نوي وسم بیرته افغانستان تر استنډي ګورس له هغه چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د دلی ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړول مکتوب خپور شو په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او زوی حبیب الرحمن حکمتیار وای د طالبانو حکومت پرې ورستر بلې محدودیتونه او قیدتون زیات کړی دي هغه له حکمتیار از د رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت پلاړه او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړی دي نور تفصیل په دې راپور کې
روسته له هغه چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست منصب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه په خاله رسنیو یو مکتوب خپور شو د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی حساسیت خود او حتی په دغه ناس چې راو حکمتیار سم ته د خلک ورته راتل دا اوس دوی ورسره بلې د خپل قیودات زیاتۍ دوی متاسفانه حتی له یو خې مشورې نه هم بیر لري که تاسو ورته د ښځو تعلیم په رابطه وایسته که تاسو د شورا په رابطه ورته وایسته په هر مسلې په رابطه چې ورسره جاږیږي که هغه د هیواد د ملي منافعو په ګټه یې د ولس په ګټه یې خو په دې خاطر چې دوی هغه سره مخالف دي هغه کوم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویر لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي
نو موږ یې زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس تر اوسه د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالسو فعالیتونو او حتی په خبرې پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړی دي خغله حکمتیار داسې وخت د ایدا وی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خبر کړی چې په امنیتی او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندیکولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سيږي په خبره توبې نوی وستلی کته هم د طالبانو حکومت تر وسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب کړي خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي رادیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري ته یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان نبي او اکمنې دورسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپارسمه دی ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني کړي دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی خو د سیاسي چارو ځینې شنن کې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د بخانه سیاسي مشرانو او مخکخه ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولی او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پری خودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی ل دې جلې د سیاسي چارو په سمې یوسف سي ازادي رادیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذاب مشران هغه هم دې ته مجبور کړي چې افغانستان فرار وکړي کنه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول لکور وستن دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبان وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون